السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې او په پاکستان کې د سهار 9:30 بجې دي. 2.5 ساعته کېږي چې په پاکستان کې ټاکنې پیل شوې دي. د پروګرام په سر کې هڅه کوو چې لاړ شو پاکستان ته او د ټاکنو له وروستي حاله مو خبر کړو. د پروګرام ډیره برخه ازادي اوریدونکي پروګرام ته او د غرض د یونیسف په مرسته یوې ډرامې ته ځانګړې شوې دی چې د هیلو دریسانو میږي. خو په پایل کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمني به همداسې کنګل پاتې کیږي. امریکا غږ په یو راپور کې د ښاغلي بایدن د پرونیو څرګندونو په حواله ویلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له کبله د دې د 2022 کال فرمان 2023 کال کې هم د اجرا وړ دی. بایدن 2023 کال د فبروري په 11 د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړی چې د شتمنۍ کنګل کېدل هم یوه برخه ده. د طالبانو حکومت وایي پرون له بېلابېلو لارو له پاکستان او ایران څخه 134 کورنۍ چې 514 کسان کېږي افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو د ستونزو د حل کمیسیون تېره شپه په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان، افغانستان او پاکستان ایران ترمنځ لارې د ټاکنو له کبله تړل شوې دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د پاکستان په بلوچستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو چاودنو کې چې په پښین او قلعه سیف الله سیمو کې پر ټاکنیزو دفترونو شوي شاوخوا 13 تنه وژل شوي. فرانس پرس خبري اژانس د داعش د ټلګرام چینل په حواله راپور ورکړی چې دواړه دغه چاودنې په موټرسایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودنو په وسیله شوي دي. ټاکل شوی د مصر او قطر په منځګړیتوب د غزې په اړه د مذاکرو بل پړاو نن پنجشنبه په قاهره کې پیل شي. د مصر یو چارواکي ویلي چې د دغو مذاکرو هدف په غزه کې د قرارۍ ټینګښت او د نورو یرغمل شوو او بندیانو خلاصون دی. او د فلیپین په جنوب کې تر سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویدنې په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان مړه او تر 48 زیات نور تریتم شوي دي. د فلیپین د طبیعي پیښو ادارې ویلی چې په پرونی پیخه کې 13 نور کسان ژوبل شوي هم دي. دا تر دې دمه د سیمې او نړۍ لاند خبرونه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په لانډو څپو 1200 په لانډو څپو او دغه راس په منځنۍ 1290 څپو خپرونې لري. لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د اونیزو پروګرامونو ته ازادۍ اوریدونکي او دغه راس د یونیسف په همکارۍ ډرامې ته ځانګړې شوې. خو په سر کې ورځو پاکستان ته. هلته 2.5 ساعته کېږي چې ټاکنې پیل شوې دي، سراسري ټاکنې یا عمومي ټاکنې دي. دا چې وروستی وضعیت څه دی، هلته به له یو خبریال سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ د پاکستان د وروستیو د روانو ټاکنو له وروستي حاله اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
لودن صاحب لکه تاسو هم چې وویل، د پزایي وخت 8:13 دقیقې دلته عمومي انتخابات پیل شول. خلک په بیلابیلو صوبو کې ځي د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکوي. په 8:00 د انتخابات پیل شوي او د انتخاباتو د کمیسیون په وینا باندې چې دا به د ماښام د مازیګر تر 5:00 پورې روان وي. دا 12 ځل انتخابات دي چې په دې هیواد کې کیږي. د ملي او صوبایي اسمبلی لپاره ټولې چې د 859 انتخاباتي حوزې یا حلقې جوړې شوې دي. په دې کې چې د 9,615 رای مرکزونه په پام کې نیول شوي دي او ویل کېږي چې 128 میلیونه پاکستانیان به په دې انتخاباتو کې برخه واخلي، چې ښځې او نارینه هم پکې شامل دي. د بیلابیلو صوبو نه کوم راپورونه چې را روان دي. خیبر پښتونخوا کې وایي چې انتخابات تو بهیر شروع شوه دی، ځینو رسنیو رپورټونه ورکړي دي. خو بلوچستان کې چې 13 د دوه خونړیو حملو شاهد و، لا هم د امنیتي اندېښنو او دغه شان د یخنۍ له وجې نه لا هم خلک چې دی په یاره باندې مرکزونو ته ځي، یا په ټوله کې مرکزونه تر ډیره د خلکو د ګڼې ګوڼې شاهد نه دي، او خلک چې دی زیاتره مرکزونو ته انتخاباتي حوزو ته لا نه دي تللي. نو انتخابات شروع شوی دي. خلک ورزی دلته په اسلام آباد کې د ان 15 حلقه کې چې دلته انتخابات پیل دي. خلک کزي او د خپلې خوښې وړ کاندید ته چې رای ورکوي.
او تر اوسه خو د کومې خاصې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی د نن سهار راهیسې؟
نه، تر دې دمه کوم د پیښې راپور نه دی ورکړل شوی په دې له سهاره تر اوسه پورې. یو شی پلودین صاحب چې باید یاد کړم، هغه د پاکستان کوم قومي اسمبلی چې دا ټول 300 او 200 څوکۍ لري، چې په دې کې بیا 202 نارینه او ته شپېته ښځو ته لسې چې دی مذهبي لګکۍ ته ځانګړي شوي دي. څه کال د دې څوکیو لپاره ټول ټال چې دی 15,121 کسانو چې دی نوملیکنه کړې ده، او دا به ورسره پورته راځي د قومي اسمبلۍ تر څنګ بیا د صوبایي اسمبلیو دپاره هم انتخابات روان دي، او زرګونه کاندیدانو ورته نوملیکنه کړې.
کور مودان، ډیره مننه. په اسلام آباد کې خبریال و چې د پاکستان د نننیو ټاکنو وروستای حال راکول. دې سره د دې پروګرام خبري ټولګه هم پای ته رسیږي. ورزو اونیزو پروګرامونو ته لومړی هم ازادي اوریدونکي، ورپسې هم د یونیسف په همکارۍ د هیلو وړانګ ډرامه له یاده ما باسي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم، یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي. زینو په خپل سیمو کې د لمړنیو خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا ویلي چې په سیمه کې خزینه ډاکټران نشته. د تا ورته نورې ټولنیزې ستونزې هم اوریدونکو یادې کړې. اوریدونکو د همدې اونۍ په پایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساک جمی لومړنۍ واوره ورېده. دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واورې په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به یې چې یو کرنیز هیواد دی اغېز څه وي، په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو. د خپرونې په پای کې د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرام لنډه برخه هم شته، خو راځئ پایل ستاسو په پیغامونه وکړو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په دا دوې درې میاشت کې چې موږ کښتونه کړلې دي، غنم مو دغه سي پر وچېدو دي، مروره بلې خواته نسو تللای، دغه مو کورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړي دي. دغه اړه د لولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واوري. د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر لولپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډېر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی زما ژغ دی د ایراد د مسولو خلکو ته ورسېږي. د ایراد د ریګریشن مهاجر چې دي مثلا پراته دي، غریب خلک پښکستان، دغه نمایندګان ټول دغه خلک دي، غلط خلک دي، خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپل یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي. دغه مسؤولین چې د مایسې وېشنګه کوي، دغه دې زموږ ژغونه واوري چې د ایراد د ریګریشن مهاجرو کې ډېر ضعیفه خلک شته. دغه نمایندګان ټول داسې غلط خلک دي، نیت سمه توضیح کوي، خپل ځانونه ته کاټي نو. دغه زموږ ژغ دې ورسېږي د مسؤولو خلکو تر غوږه پورې.
السلام علیکم، ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم. رحمت الله اختر استاد جوړ او رغه سرور د موږ وختنه وخت مسول چارواکو ورسې موږ تامن ولسوالي کې دی مخابرات ډیر ستونزې د ورور خلک ګرځ ستوین دي سره دا خبره ورسې. السلام علیکم.
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پریګدم. ستونزې دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم، الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، کامیاب اوسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه کائنات عزیزی غواړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کړم. دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغینو ته ورکول کیږي، دا چې زیاتره عصري زده کړې ستا چې هغه په مدرسو کې نه تدرس کیږي او نه هم موږ کولای شو چې هغه زده کړې په مدرسه کې ترلاسه کړو، ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي. هو په مدرسه کې دیني عالمان روزل کیږي، د دین لارې ته خدمت کیږي، خو له عصري زده کړې نه ترلاسه کیږي. نو موږ نشو کولای چې د دې لارې د نړۍ له هغه زده کوونکو سره سیال شو یا هغه کار ومومو چې موږ یې په عصري زده کړو سره ترلاسه کولای شو. نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې ځیني زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړې ترلاسه کول مهمه ده ترڅو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد درکول کیږي، دا خو یعنی هېڅ پر ځای خبره نه ده او هېڅ دا زه سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسه کې اسناد درکول کیږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر سي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول سي، باید د ماسټریانو داسې نورو ډیګریانو دپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس سي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کیږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو یې زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده، دا د هغو کسانو حق ضایع کیږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. نو دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي، دا د هغو کسانو حق نه دي. هو په مدرسو کې دیني علم تدریسېږي او علم و اسلام ته خدمت کیږي او قرآن ته خدمت کیږي، خو داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي. هو هغوی ته د سند ورکول سي، هغوی ته د ډیګري ورکول سي، خو د دیني زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلي اوسېدونکی. کنی نیکونو خونو ستا د دوا پخښ کې یو دانه پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبونو کې دی، د سالیانو په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نه سبښ کې ډاکټران نه سبښ کې ډاکټران د ګور دا یو ډاکټر دی کجی د سر درد ماغه ډاکټر دی، کجی د میجه مریضی ماغه ډاکټر دی، کجی د ډوک مریضی ماغه یو ډاکټر دی، بس ته نه استی ګره دغه یو نقطه درکې. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل د رقم د شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي، بس نو سره کی چې بیا د بازار د دوا راوړو اشرم په وسی، بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا درې په د کلینیک کې کښینې، دا مخلوق ورځي بس نقصي ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر لکه په شار کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډو کې جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګور دا یو ډاکټر دی، د ګور دا یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، په کې یو نه سي، هغه نو پر چورم دی بار خو د خدای د کلی دی، دوه دوه ساو نه پاره ورته نه سي ټیلی او تنبی برای یې هر شی شروع وکړ خو نه پرسیږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی، د زړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي، او دواوی خو نه هغه دغه خو لږ دي، معنا یو دوه دوه پر کټګوري کې په جخو د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګرد د جلاسې ډاکټران چې ماز نقصه ورونه وشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی، او وس د مور ورسو معنا یو یو پر کټ کولی راکې ملا وایي او راز مون پالتو سیم مریضم نه سیسم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې وس ماز نقصه راکې مرخه په وسیم سیدی، دا غ یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس درو غردی بس خلاص، چې د اری مریضی ډاکټر جلانی مستګټ نه کی ولې موږ چې ته به مو یم هغه ډاکټر دی کوم د پرمیدات درد جوار سو ماغه ډاکټر دی، کوم پرایا زنګون درد کی چور سو ماغه ډاکټر دی، کدا صاحب مشکلې پر سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی، چې اوس خالي ډاکټران سره جلاسی مرته نخصه را کی ترچې به برابر کم سی دی.
زمانم سلیم احمد دی، مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راوړې سردل ته مریضان راوړې سوبر ته موږ دغه بیا دوا ولارسولې، د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه وخت موږ ته مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چنایي تر سوو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کبل دغه نو امید پاتې سو دوا نه ورسي
موږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې ښځینه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو ښځینه افغانان صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا بولو که ښځینه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت د افغان ښځینه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي. سلامونه مونږ کې هلي احترامات تاسو او قدرمن ټولو اوریدونکو ته. زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود همدغه ده چې ښځینه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شپېته سلنه MCF سازمان ویلی وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان ښځینه افغانان هغه ته صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا بولو که ښځینه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت د افغان ښځینه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي.
السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان د ولایت د نښتې ولسوالۍ د معلولینو په نمایندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم. امیرالمؤمنینه دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي. موږ له ډېر بد حالت سره مخ یو، چې له یوې خوا نه یخ ده، له بلې خوا غذایي مواد خلاص دي، له بلې خوا ناروغان راته پراته دي. نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ زر ته زر راته واله کړي، نور دې په خدای سپارم او هیله کوم چې دغه پیغام یعنې ازادي راډیو څو ځلې نشر کړي. نښه ته
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته وړاندې کوم. محمدي خبرې کوم. زما خواهش او ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورټ شرط عملي کول پر ډیورنډ کرښه باندې دا افغانانو ته د منلو نه ده، یا ویزا ورکول. دا اوس هم عوام ولس، افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو او د فوجانو یو محمد ولي دغه جنجال اړو جوړ چي دي. نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او دا شرایط او دا خبرې نه دي، دا د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بدل کیږي، باید په غزاله طریقه باندې لار حل شي.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خواهش پیږي چې ما پیغام ثبت ټول افغانان ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی که څه بلا دی، د دې ردی عمل کې افغانان رهبران ځانون افغانان بولی د دوی او اسی ردی عمل په دې کې ونه شو. هغه د یو پاکستانی پر سر ټول افغان وای خراب شي، زه خوشاله کیږم، هم یې لټوم. د هیڅ یو ردی عمل ونه شو، څنګه افغانان دي، څنګه دوه طبیعت خلک دي، دوی د چې وسم دغه خاورې تجمن دی، هغه د استخباراتو دنده په مخه اخیستې ده. پر دې باندې افغان ولس هیڅ کله اعتماد نشي کولای، هیڅ تکیه نشي بر کولای. څوک دا غاړي حساب خټک لا شو شو هغه رد کړل، لاغه دا خبرې ناممکنه و بللې د افغانانو شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې چې زموږ مشران دي، کامیر خان متکی دي، که نور رهبران دي چې هغه د افغانانو د کونډو یتیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هیڅ غم خورې نه کوي. ماضي له خپل ګیډې او خېټې په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې را پیل کړي، د شریعت په نامه هر څه کوي. ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی وسم شتن شتون لري هلته په پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه و ورونو بنګلې لري، ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي. د هغو ساتنګ و خدمت و د دې خاورې ته هېڅ رحم او شبکات نه بر لري نو دوی امانات او داسې موقتی راغلي دي نو دوی تمه ده چې بیرته بځو نو په دغه دوی داسې ژوند گزاره کوي. الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دې اله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ستونزو ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنې مو چې درلودې پر هغه سپارښتنو عمل وشي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 20 11 20 201.
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لومړنۍ واوره وورېده. دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالۍ پرله پسې شکایتونه درلودل او دا هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمي پر مهال هوا هم ډیره ککړه شوې ده. دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او د غراز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي، په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپیریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پوښتلې دی.
د ورښتونو په اړه وړاندوینه شوې، موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبینه یو، خو چونکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی، تغیر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروری وو هغه متاسفانه ونه شو او دغه ورښتونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او که به دوام وکړي په راتلونکو ورځو کې؟
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حده پورې ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورښتونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی. سره له دې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې که دا ورښتونه په همدغه شکل سره وي نو دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
مننه ښاغلی فیضی. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وړیاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسېدګۍ په برخه کې ډېر څه کولی شي، ځکه دوی سره د کال پلان، نظر سنجی، وړاندوینه، نو ټول امکانات موجود ور سره او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو اجزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکۍ اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 20 او بله شمیره یې ده 0 50 99 وساویو نوی.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو رکشوې عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې، د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې، میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله، چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره، صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنی صفر و اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې. بله اتصالات شماره ده، هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده، صفر اته اویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنی صفر و اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادي راډیو مینهوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم، چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادره کشوی دی. که هر چا ته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، بله شماره ایم ټي ان ده صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور. وروستی روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی. شمارې وروستۍ کې تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور، صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا، صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی، صفر پوره اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې ښه وختونه او د الله په مان.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بداوی چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دي په دغه لمبر زنګ ووهي، صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمېره یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاره معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوی د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واتساپ هم لري تماس ونیسی. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نادره کسوي دی مرد د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم ورشي د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-2 بلش میرو هم 0-2-4-8-1-3-1. والسلام باحترام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړی مسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ دغه خپلشتنه کوو دای خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-4-9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اولئ شئ.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. ماشومان گلونه دی او دغه گلونه ساتنه او پالنه غواړي. ماشومان زکه گلونو سره تشبیه کیږي چې دوی په لګي توجه غوړيږي او په لګي بے پروايي مړاوي کیږي. د ماشومانو غوره ساتنه او پالنه د غټانو مسؤلیت دی. باید د ماشومانو پر روزنه او پالنه کې له ډیر دقت نه کار واخیستل شي. دا ځکه چې که په سمه توګه وروزل شي، سبا ورځ ترې غوره شخصیتونه جوړیږي. او که په روزنه او پالنه کې یې بې پروایي وکړو، نو ښکاره ده چې سبا ورځ ترې غوره شخصیتونه نشي جوړېدلی. د دې لپاره چې زموږ ماشومان غوره راتلونکی ولري، باید نن ورځې ساتنې او پالنې ته پوره توجه وکړو، سو سبا ورځ د پخیمانی احساس و نکړو.
پدیشنه سهار کې د خلکو دا شور ما شور د څل لپاره دی. ته صبر چې دا کړکۍ نه ورته وګورم. اوهو دا چال دی، دا دومره ډیر خلک دلته د څه دپاره راټول شوي دي. اوهو امید هم پکې دی، خیالي لکه چې خپله ویډیو کوي.
خدای مرا والا کورم ودان چې د چنارګل دوا سلام ته راغلی یاستئ. خدای پاک دې داسې عجزو خلکو دعاګانې قبلی، تاسې ته هم دوا وکړي.
کور دې له غلې ډک شه اوس سات فیروزه، ټوله دنیا دې را باندې خبره کړې ده. یاره نور باید ځان له دې جنجال نه خلاص کړم. ته صبر چې د باندې ور ووځم او دا کیسه د تل د پاره ختم کړم. چنار گلا کدا سی روان اوسے د ټول عالم د خندا بشی. ورونو زن کوم پیری او ماو نکم مولا چې زما په دواګانو به تاسو جنت ته لاړ شئ یا به موږ غوښتنې ومنل شي. ګورئ ورونو، زه یو سر او سل سوداوې لرم. تر ویده کېدو مخکې سپی وخوړم، د دوا دارو لپاره د ډاکټرې فرزانې کلینیک ته لاړم چې په آسمان یې راته پیل کړ. نور بیا په ځان نه یم پوه شوی. اوس چې راویښ شم او دا ستاسو خبرې مې واورېدې بیخي اکا حیران پاتې شوم. دا ته څه وایې؟ تو خود ډیر وخت نه وی
رښتیا دې څه نه دی پیاد.
خیالي اعصاب مې مه خرابوه، ته صبر چې دا زخم مې در وخیم چې باور مو وشي. صبر دا دی چې دا پکه مې در وخیم. دا دی وګورئ، دا غلا اوس هم پاتې دی.
چینار ګله ته لکه چې په مونږ باندې ملنډې وهي.
کور دې له غلې ډک شه، خدای دې نه کړي چې په تاسو به ملنډې ووکم. زه یوازې په دې خبر یم چې سپی وخوړم او بس.
اوس نو ښه شو، وای یو پټې شوتلې وخوړه دې لا مګبول زمونږ دې سارا وایسته او ته وایې اس نه دي شوي.
دا تاسې څه وایې؟ زه خو روغ جوړې ما.
خبره خو ښکاري چې ښه شوی دی، ځکه چې اس بې سوره نه غږي.
ورونو وایم کور مو له غلې ډک شه چې زما پوښتنې او دعا ته راغلی یاست. خدای دې تاسې ټولو ته خیر درکړي. اوس نو ستاسو په اجازه زم چې ډیر کارونه لرم.
دلاور خان اکا چې رښتیا جوړ شوی او کنه؟
څه ویم امید خانه، خو لږ صبر به وکړو، خپله به د لیوانتوب او خیاري معلومات وشي په خیر. بس بس دی، خیر اوسه چینار ګله. ملک صاحب چیرته دی؟
هم خیر اوسه. لږ مخکې بازار ته لاړو، ویلې د کاریګرو څه کم دي چې ورته یې راوړم.
چینار ګله په موږ باندې دې حق دی، رښتیا هم در باندې خفه وو، خو اوس باید یو ځل ما ته امتحان راکړي چې رښتیا جوړ شوی او که نه.
کور دې له غلې ډک شه دلاور کاکا، ته څه پوهېږې چې په لیوانتوب کې مې څومره ګټې وکړې؟ ما خو پرېدا د همت کارم را سره جوړ شو.
یا الله خیر، بیا ته له ځان سره خبرې شروع کړې. چې روغ جوړي بیا نو له ځان سره ولې غږېږي چینار ګله؟
تاسې خو خبر نه منئ، نو مجبور یم چې له ځانه سره وغږېږم.
ښه ښه زه سمه ده. هغه معلم صاحب دانش نه دی را روان؟
کومه دی؟
هغه دی وګوره.
او ومې لید، معلم صاحب دی.
السلام علیکم، وروسته له ډېره وخته.
وعلیکم السلام معلم صاحب، په خیر راغلی. ستړی مشی، صبر شي غاړه درکم. بس بس ډېر مې په غې کې مټینګ وه چې اوس خو زوړ شوی یم، هسې نه کوم سره کې مات شي.
څه وایې؟ زړه به نه اچوي، اوس خو لا ځوان یې. ماشاءالله د تیر کال غوندې تر و تازه یې.
خیر یوسې معلم صاحب، راځه راځه دلته زما څنګ ته کښېنه.
سمه ده، دا دی زورورو، زه خو مو بیخي هېر کړی یم. دومره خبرې وشوې او تاسې یوه پوښتنه مو نه کړه.
رښتیا هم ټول درته ملامت یو معلم صاحب، ته خو په موږ ټولو باندې حق لرې. زموږ له اولادونو سره دې ډېر زیار ایستی دی، خو خیر ستا رسۍ او زموږ غاړه چې هره ناغه وخې بس موږ یې پرې کوو.
سلام علیکم عالم صاحب، ستړی مشی.
وعلیکم السلام، خیر بیسی. والک چنار ګلا، ما غوستا په بار کې ډیر اوازې ووري دي، اوس خدای شکر دی روغ جوړی.
خیر اوسې عالم صاحب، ټول خلک راته هم دا خبرې کوي، خو زه په هیڅ هم خبر نه یم. اوس داسې ویریږم چې په رښتیا لیونی نشم.
شکر دی چې خیر، تو خود ټولو کلیوالو د مجلس مالګا او خدمتګار انساني.
ته نو زه د پخلی غم خوره او زه به له معلم صاحب سره کیسې وکړم، چې رانه خپه دی.
نه په دې کې خود خفګان خبره نشته، ما باید خپله هم ستاسو پوښتنه کړې وای.
خدای دې خیر درکړي، اوس خدا دې په خیر د سلامت کارونه په خلاصېدو دي. نو ستاسو غوندې مشرانو ته خو زمونږ ډېر زیات ضرورت دی.
خیر ویسی، پوهیدم که چیری ما تا ارتیا شوه غگ را باندی کوایی، خو خه خبر داده چی زمخی ده سلامت لجوری دور او رسیدم او غختل می لطایش سره خپل پلان شریک کرم.
سم را خو نوائی را تا معلم سی زدر تا واگی ما.
خبر داسی ده چی زمانگ پکلی که دیر داسی مشرانشته چی لیک و لوس نشی کولای، زغوارم چی دویم لزدک رو سه خبر خمان شی. لدیر وقتا می دا پلان درلوده، خو خشوه چې اوسې موقع برابره شوه او زه به په دې برخه کې خپله ټوله هڅه وکړم.
کور دې ودان معلم صاحب، دا خو به ډېر ښه کار وشي. موږ په دې کار کې له تا سره پوره پوره همکاري کوو. بس هر وخت چې د کار پیلوو او هر څه ته دې اړتیا وه موږ یې درته پوره کوو.
نو زه خو وایم چې په ښو کارونو کې بیړه پکار ده، همدا نن یې پیل کړو، زه ورته آماده یم.
معلم صاحب د سلامت دومره کارونه نه دي پاتې چې ستاسو تدریس وته وزانډو، بس په خیر پیل بیکو.
چې دا سیده نو ما ته یو سن پکار دی او بس.
سمه ده، موږ ښه پریمانه لرګي لرو، یو څو اوږدې څوکۍ به ترې جوړې کړو. او پاتې شو سنب، دا دې زموږ د واټر پمپ خونه بالکل جوړه ده او ښه لویه کوټه ده. کولای شو چې د اوس لپاره له همدې کوټې نه سنب جوړ کړو، که څنګه؟
خیر وستی، ما فکر نه کوو چې دومره په اسانۍ سره به زما دا پلان عملی شي، خو ستاسو غوندې مشران دې راته ژوندي وي، ستاسو په همکارۍ به ژر تر ژره دا کار پیل کړم.
وساده ګله، څه ضرورت لرې چې خلکو ته ووایې چې ته جوړ شوی؟ پرېږده چې خلک در باندې پوه نه شي، په دې کې دې ګټه ده. بس ځان په لیونتوب ووهه، خراس کاو حساب یې ممنه.
کور دې له غلې ډک شه، زه ستا په څیر نه یم چار پوستکی په مخ را کش کوم.
ګوره نور دې زړه، زما تشه وینا وه چې تا ته مې وکړله، اوس که ته خلکو ته ووایې چې زه روغ شوی یم، خلک یې درسره نه مني.
اوس نو دا خبرې پرېږده، اعصاب مې مه خرابوه.
ښه چې نه مني نو زه به دې هم خوښ شم.
څه کوې اوس؟ مې لکه چې په بل جنجال اړوې. ها
ورونو، دا خو سوچ لیونه شوی، خدای ته وګوره ما ته دل اخلاص کړی.
خیر خدایا، چې بیا څه وشول؟
دا په څه بلا واوښتو؟
خدای را باندې فضل وکړ که نه وژلی وم. ګورې چې چاړه یا کوم بل تېره شی ورسره پرې نږدی، او نو باسکل نه هغه اندر هم را خلاصه کړه، که نه قسم دی چې ژوبلی. دروغ وایي چې روغ شوی دی، دا خو هماغسې لیونی دی.
دا خو به په دې کارونو باندې موږ لیونی کې لیونی، او خو ته صبر، اوس به یې هوښیاري او لیونتوب معلوم شي.
هو بالکل باید معلوم شي.
حول والا یاره، مصیبت لکه چې بیا دې راته غم وکته. توکل په خدای، اوس به وګورې چې زه روغ یم که لیونی.
لرې شئ ورونو، چې ژوبلم نو کې. ښه لرې شئ.
دروغ مه وایه، زه له اوله پوهېدم چې جوړ لی. زه وایم په دې کې به مونږ کوم چل وي.
ونچا ګل اکا، دا ته وې چې اول دې ویل لیونی دی، اوس بیا وایې چې جوړ دی.
هر څه چې وي، خو یوه خبره درته کوم، لیونی چې هر څومره ښه خبره وکړي بیا هم لیونی. هو
رښتیا
وایي ورونو، اوس خو نو سمې خبرې کوي. چې وایي روغ یم نو روغ به وي، خپل ژوند ته یې پرېږدی، وروسته به یې په خپله چلند معلوم شي چې رښتیا لیونی دی که روغ دی.
سنگینه وروره، مشکله ده چې داسې ژر پې باور وکړو. خدای دې نه کړي هسې نه کومه خرابي وکړي.
نو دا خو اسانه خبره ده، یو ډاکټر ته بیایو، هلته به معلومه شي چې روغ دی که لیونی.
زه به نو څه ووایم؟ تاسې چې زما په خبره باور نه کوئ، نو ستاسو رسۍ او زما غاړه چاره خوا یې کشوئ کشوئ.
سنگی لالا، ستا لیکنه می ټوله ولوسته او یاده می کړه.
ټول شپه مې پیته رکړه.
آفرین، ته خو خواریکه خجنه یې. اوس نو هر څه تیار دي، موږ به خپل کار پایل کو په خیر.
زم تیار یم، بیتری مې چارج کړی دي او لنزو د مې پاک کړی دي، ټول وسایل مې راوړی دي.
زبان خلکو ته د پاکۍ په باره کې داسې معلومات ورکم چې ټول حیران شي. دا د ریحان جان هم خندا ته ځان جوړوي. کله به ترور خوږه
خیالې خانه، فکر دی وي چې د ریحان په ژبه تر ما ملالۍ ډېره ښه پوهېږي.
اوبه ګورو چې رښتیا هم داسې ده که نه.
دا ځکه چې زه له هغه سره ډېرې کیسې کوم.
ښه نو راځئ چې ثبت شروع کړو. زه به خپلې لیکنې ته متوجه اوسم او خیالي به خپل ثبت ته.
ته صبر چې زه لومړی رڼا منظمه کړم. دا دوه ریفلکتور خو بیخي رڼا منظموي. دلته ښه ده، رڼا شته. ملالۍ خورې ته پیل که.
زما اصلي پیغام دا دی چې ګرانو ماشومانو، کله چې له تشنام نه راووتئ نو لاسونه مو په اوبو او صابون پاک وینځئ.
ډېر ښه. له ملالۍ خور څخه به یوه بله صحنه هم ثبت کړم، هغه داسې چې د تشناب راوزي او د شمس خواته ورځي. شمس یوه جوړه داسې جامې اغوستي لکه صابون، په لاسونو کې څو دانې د صابون چکۍ نیولې دي او ملالۍ خور یې ترې اخلي.
سلام، زه صابون یم. کله چې د تشناب نه راووتئ نو لاسونه مو په ما ومینځئ، ځکه چې زه ستاسې لاسونه له مکروبونو پاکوم.
ستا لیکل شوی متن خو یې صحیح ولوسته؟
هو بالکل، هیڅ غلطي نه وه پکې. نور یې نو ستا په غاړه چې څنګه یې ثبتوي.
سمه ده، او تر دې وروسته باید ډېر تاکید په صابون او پاکۍ وي. تر دې وروسته به د لاس مینځلو طریقه وښیي.
ډېره ښه ده، دا به ډېر ښه راشي. یوه شي ته مو باید پام وي، هغه دا چې د ریحان جان په عمر د ماشومانو ساتنه باید د خپلې مور له خوا وشي، یعنې مور یې باید پاکوالي ته پاملرنه وکړي.
سمه ده، دا د ټول چمتو دي. نو موږ به شوټینګ پایل کړو.
وی هغه دی پلار جان او مور جان هم راته ګوري، شپنا ورېنداره میم خاندي، حسینه چې وارخطا شم.
رڼا چمتو ده، مایکروفون مو ایښی، شاټ اخلو. ملالۍ جانې اکشن.
سلام علیکم. تاسو خو ما اوس ما د کورنۍ غړي پیژنئ. زه پلوشه یم. موږ او تاسو د یو بل نږدې دوستان شوي یو او یو بل ښه پیژنو. تاسو زما له ژونده ښه خبر یاست چې څومره ستونزې لرم او تل مې له عماد خان سره لانجې وي. که څه هم عماد په ما ګران دی او تلاسه کوم چې د خپل ژوند چارې او کړه وړه سم کړي، خو څه وکړم چې زما خبرې ته غوږ نه نیسي او تل د خپل زړه مني. خو تاسو پوهیږئ چې موږ ولې د خپل ګډ ژوند کیسې تاسو ته کوو؟ دا ځکه هغوی چې نوي واده شوي دي یا له واده څخه لږ وخت تیریږي باید زموږ له ژوندانه نه زده کړه وکړي. باید داسې کار ونه کړي چې د هغوی په ګډ ژوند کې شخړې او خوابدۍ رامنځته کړي او ژوند یې په غم او درد کې تیر شي. زموږ مسؤلین هڅه کوي چې زموږ په مرسته تاسو ته د ښه ژوند کولو لارې چارې در زده کړي. تاسو پوهیږئ چې زموږ کیسه تاسو ته ډېر څه در زده کوي. زه تل هڅه کوم چې د خپلو ملګرو په همکارۍ تاسو ته داسې پیغامونه در ورسوم چې په ټولنه کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شي. دا هغه پیغامونه دي چې ستاسو د ژوند د ښه کولو لپاره یې موږ تر تاسو در رسوو، څو تاسو ترې په خپل ورځني ژوند کې ګټه واخلئ. نو له موږ څخه مو خپل نظرونه او مشورې مه سپموئ. زموږ مسؤلینو ته ستاسو مشورې مهمې دي. موږ باید وپوهیږو چې زموږ کار او زیار تاسو ته څومره ګټور وو او تاسو ترې څومره راضي یاستئ.
سلام، زه امید یم. یو کال مخکې له ښوونځي څخه فارغ شوم. که څه هم تاسو ما او زما ټوله کورنۍ ښه پیژنئ، خو زه بیا هم درته وایم چې زه له تاسو ټولو سره ډېر عادت شوی یم او د زړه له کومې در سره مینه لرم. هیله مې دا ده تر دې دمه چې ما کوم پیغامونه تاسو ته وړاندې کړي دي تاسو ته ګټور تمام شوي اوسي او په ژوند کې مو مثبت بدلون راغلی وي. زه هڅه کوم تاسو ته هغه ګټور ښوونیز پیغامونه در ورسوم چې په چمتو کولو کې یو کارپوه او متخصصه ډله زیار باسي. که تاسو ما ته ځانګړې سپارښتنې او پیغامونه لرئ، زه به د دې ډلې په همکارۍ هڅه وکړم چې ستاسو سپارښتنې عملي کړم. زه تل زیار باسم ستاسو د خوښۍ لپاره ټولې کړنې په مینه ترسره کوم، ځکه چې ما ته ستاسو رضایت او خوښي مهمه ده. زموږ مسؤلین ستاسو مشورې اوري. موږ هیله لرو چې له موږ سره اوسئ او موږ ته مشورې راکړئ.
سلام، زه ملالۍ یم. دولس کلنه یم او په څلورم ټولګي کې درس وایم. د دلاور خان او صدیقې لور یم. دومره وخت چې له تاسو سره وم هڅه مې کړې زه خپل همزول او ماشومانو ته د پاکوالي، روغتیا او نورو برخو کې ګټور پیغامونه وړاندې کړم چې په خپل ژوند کې ترې ګټه واخلي. د دا خبرې پیغامونه چې ما تاسو ته وړاندې کړي له خپل ځان او په خپل سر مې نه دي ویلي، بلکې د مسؤلینو لخوا راته ویل شوي دي. زه غواړم په خپل خبرو کې تاسو ته پیغامونه در ورسوم او له تاسو سره د زړه خواله وکم. مامې کورنۍ ته لیک او لوستل هڅوي او ما ته ښه او ګټور کتابونه اخلي. هیله ده چې تاسو هم د خپلې کورنۍ له ماشومانو سره مینه وکړئ، وې هڅوي او ښه لاره ور وښیئ.
سلام علیکم، زه معلم دانش یم. زه د خوشحال خیل د ښوونځي ښوونکی یم. زه په ډیره مینه او اخلاص خپلو زده کوونکو ته درس او سبق ورکوم، ځکه چې د نن ورځې ماشومان د سبا ورځې لویان او د دې وطن خدمتګاران دي. دوی د سبا ورځې وزیران او ولسمشران دي. باید د نن ورځې ماشومان په غوره شکل وروزل شي، سو د خپل هیواد او ولس د خدمت جوګه شي. تاسو هم خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږئ، سو د علم په ګاڼه سنبال او ذهن یې روښانه شي.
سلام، تاسو ټول ما پیژنئ؟ زه دکاندار غنچا ولیم. زه کلی په کلی ګرځم او سودا خرڅوم. لومړیو کې مې یو وړوکی دکانګی درلوده، خو وروسته مې په یو ښکلي زرنج کې ګرځنده دکان جوړ کړ. سو د کلیوالو د اړتیا وړ ټوله سودا راوړم. زه له خپلو کلیوالو او کلیوال مو له ما راضي دي. زه بې انصافي نه کوم او نه خو چاته وړیا سودا ورکوم. که زما په هکله کوم نظر لرئ، هیله ده چې زموږ له مسؤلینو سره یې شریک کړئ. د خدای په امان.
سلامونه ګران اوریدونکو، زه سنگین یم. ډیر وخت خوشو چې موږ او تاسو یو بل پیژنو. تاسو زما د ژوند له ټولو رازونو خبر یاست. زه د خپل ژوند او کورنۍ زیاتره کیسې تاسو ته وایم، دا ځکه چې زموږ او ستاسو ملګرتیا ده. ما د خپلې کورنۍ خوښي، غم او درد ټول تاسو سره شریک کړي دي. زه د یوې باسواده کورنۍ غړی یم چې تاسو زما د کورنۍ له ټولو غړو سره بلد یاست. زه هیله لرم څو د خپلو خلکو هیلو ته د عمل جامه ور واغوندم. زموږ لویه هیله دا ده چې یو داسې کلی ولرو چې په ټول افغانستان کې یوه بېلګه او نمونه واوسي. د دې کار لپاره باید موږ ډېرې هڅې وکړو. زه په خپله خوښه هیڅ نه وایم، بلکې د هغه متن تابع یم چې زموږ د کارپوهانو ډله یې موږ ته راکوي. هو رښتیا، زما میرمنه شبنم زما د ژوند یوه ډیره ښه ملګرې ده او زه په ډیرو برخو کې ورسره مشوره کوم.
السلام علیکم، زه حاجی شیرین یم. پوهیږم تاسو بل ځان سره وایي چې حاجي صاحب خپل الوادونه څه ډول روزلي دي، مګر که رښتیا باندې وایي دا هغه څه دي چې په ډرامه کې ستاسو د لارښوون لپاره راوړل کیږي، سو تاسو ترې زده کړه وکړئ. ګنې په حقیقت کې داسې نه ده. په رښتینې ژوند کې زما اولادونه ډېر هوښیار، زیرکه او بانظافته دي. هغوی تل پاکي او نظافت ته ډېره توجه کوي. دلته زما د اولادونو ناپاکي د دې لپاره ده چې ستاسو ماشومان د پاکۍ په ارزښت پوه شي او له ناروغیو وژغورل شي. زه له تاسو ټولو سره له زړه نه مینه لرم او خپلې چارې مې په خورا صداقت سره سرته رسولې دي، نو ځکه خو باید تاسو هم له ما خپله مینه ونه سپموئ. تل زما اولادونو ته دعا کوئ چې خیالي له خیال پلاونو او شمس له خزلو او ډیرانونو نه لاس پسر شي.
سلام، زه خیالي یم خو په رښتیا د خیال په ټالونو کې نه ځانګم. زه چې ستاسو لپاره هر څه کوم یا هم څه وایم، دا د دې کیسې هغه کرښې لولم چې ما ته یې سپارښتنه کیږي. په اصل کې دا هغه څه دي چې موږ ته یې زموږ ورځنی یا رښتینی ژوند راښیي. زما تل دې ته فکر وي چې انسان باید بریا ته د رسېدو لپاره هڅې وکړي. زه ځوانان ښېګڼو ته رابولم. زه په رښتینې ژوند کې بې ځایه خیالونه نه ګورم، بلکې زما ژوند په فکر او په حقیقتونو ولاړ دی. دا چې زه یو خیالي بني آدم یم، دا ماته د خپرونې د لیکوالانو لخوا ویل شوي دي چې له دې لارې تاسو ته پیغامونه در ورسوم. په دې برخه کې زه هیله لرم چې ستاسو له نظرونو نه هم خبر شم. نو تاسو ته مې وړاندیز دی چې خپل نظرونه او وړاندیزونه مو راسره شریک کړئ.
سلام علیکم، تاسو ما ښه پیژنئ چې زه شاغایم د استاذ پیروز کلینر. مخکې به مو ډریوري کوله، اوس مو د ډریوري تر څنګ یو ګرځنده هوټل هم جوړ کړی دی. درس او تعلیم کې له خپل استاد نه تکړه یم، لیک لوستم کولای شم. تر دې دمه چې ما څه کړي یا مې ویلي دي، دا هر څه ماته د ډرامې د کارپوهانو لخوا راښودل شوي دي او ما هم د هغوی د لارښوونو سره سم تاسو ته وړاندې کړي دي. د دې لپاره چې زه تاسو ته تر دې ښه رول ولوبوم، نو مهرباني وکړئ خپل نظرونه مرا سره شریک کړئ. ته خدای پامان.
السلام علیکم زما ګرانو دوستانو، تاسو خو ما پیژنئ، زه دلاور خان یم. ډیر وخوش چې ستاسو د کورنو میلموم. تاسو زما د ژوند هر څه نه خبر یاستئ، او تاسو خو پوهیږئ چې ما څومره سختۍ تیرې کړي دي، او همدار له کلیوالو سره مې په کومو برخو کې مرستې کړي دي. د سلامت په جوړولو کې مې له خپل وس سره سم مرسته وکړه، په ځانګړې توګه د لرګینو وسایلو لکه میز، څوکۍ، کړکیو او دروازو په برخه کې. ما ته د خپرونو جوړونکو دا ویلي وو چې زه باید کوم کارونه ترسره کړم، ځکه دا زما نقش او رول دی.
السلام علیکم، مولوی عزیز الرحمن یم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، زه د خوشحال خیلو د کلي د لوی جماعت ملا امام یم. زمون کلیوال زما ډیر قدر او عزت کوي، کور یې ودان. زه هم د خپلو کلیوالو تر ټولو نږدې خواخوږی یم. له سپینګیرو سره سپینګیری یم او له ځوانانو سره ځوان. د کلي وړو ماشومانو ته په جماعت کې سبق وایم. زمونږ د کلي ماشومان په ډیره مینه جماعت ته راځي او د ښوونځي تر څنګ جماعت کې له ما نه سبقونه وایي.
السلام علیکم، تاسو به زما په اړه ډیرې اخوا دیخوا خبرې اورېدلې وي، خو په حقیقت کې نه زه د چرګو غلیب او نه مې د چا ډول مات کړی دی. زه همت خان یم او دا کارونه ځکه کوم چې تاسو ته دا پیغام ورسوم چې زما کارونه سم نه دي او تاسو باید داسې کارونه ونه کړئ. زما ژوند تاسو ټولو ته یو درس او زده کړه ده. سمه ده چې پلوشه مې ډېره زورولې ده، خو دا کارونه د مسؤلینو په غوښتنه کوم. زموږ مشران زما په دې کارونو سره غواړي تاسو ته دا دروښي چې په خپلو کورونو کې تاوتریخوالی او له ښځو سره بد چلند مه کوئ. زه په رښتینې ژوند کې ډېر باادبه او مهربانه سړی یم، هیچ چاته مې زیان نه رسي. نو زه به بیا خپلې مېرمنې او لور ته څنګه زیان ورسوم؟ ښایي تاسو به زما د بدو کړنو له امله ما ته په غوسه یاست، مګر بې غمه اوسئ. زه ډیر ښه او خوش اخلاقه انسان. که زما اړونده کومې کیسې لرئ او داسې څه مو په زړه کې وي، زموږ له مسؤلینو سره یې شریک کړئ، ځکه چې دا ستاسو خپرونه ده او ستاسو نظرونه پکې مهم دي.
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، زه ستاسو نسرین ترور یم. ډیر وخت کېږي چې ستاسو د کورنو میلمانه یم. زما خوښیږي چې په خپل رول سره تاسو خوشحاله کوم او تر څنګ تاسو ته د ژوند په اړه ګټور درسونه درکوم. زه غواړم تاسو ته دا ووایم چې د ماشومانو د زیږون لپاره زما تر کوره روغتون ډیر غوره دی، او که بیا هم اړتیا وه او روغتون ته د تګ امکانات نه و برابر، باید ناروغ مو یوې داسې دایې یا قابلې ته ورولئ چې د عامې روغتیا وزارت لخوا یې عملي او مسلکي زده کړې کړي وي او په خپلو کارونو کې قابل اوسي. کومې چارې چې ما ترسره کولې هغه د دې لپاره وي څو تاسو قدرمن ترې درس واخلئ. هیڅکله په خپل سر او د بې تجربې کسانو په مشوره خپل ناروغان متلوي کوئ، بلکې د متخصصو ډاکترانو مشورو ته غوږ ونیسئ او عملي یې کوئ، ځکه هیڅوک هم نه وایي چې زما شړومبې تروي دي.
سلام علیکم دوستانو، کور مو لغلی ډاک شه. زه چنار ګل یم، فکر و نه کوئ چې زه لیوانه یم، ځکه زه لیوانی سپی نه یم خوړلی، روغ جوړ یم. هغه زما نقش یا کردار و چې لیوانی سپی خوړلی وم. زما رول ځکه داسې و څو ستاسو د خوښۍ او خوشحالۍ لامل شي. په رښتیا خو نه زه ډول وهلی شم او نه پخلی کولی شم. دا زموږ د دې داستان برخه ده چې ما ته یې د عملي کولو دنده راسپارل شوې ده، تر څو تاسې خوشحاله کړم. تاسې کولی شئ خپل وړاندیزونه مو زموږ مسؤلینو ته وسپارئ څو په راتلونکي کې یې عملي کړو، تر څو تاسې زموږ ډرامه په خوند او خوښۍ واورئ. زموږ ډرامه ستاسې لپاره ده.
درنو اوریدونکو، د هیلو وړانګه ډرامه ستاسو لپاره ده. زموږ کاري ټیم تل هڅه کړې چې تاسو قدرمنو دوستانو ته پیچلي علمي او صحي پیغامونه په ډېره ساده او روانه ژبه د هیواد د غوره ممثلینو په مرسته وړاندې کړي، سو هم پرې پوه شئ او هم د ډرامې له اورېدو نه خوند واخلئ. زمون مخه ستاسو او ستاسو د کورنۍ او د غړو ښه روغتیا ده. نو د خپل ځان او خپل کورنۍ روغتیا ته تل متوجه اوسئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.